سلام نو ست مسی وخت ته سهار لس بجی سوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزاب څنګه کار کولای کوم په دې ګړی کې به د افغان طالبانو د اعلان چې اسلام آباد کې بلتي او د پاکستان او کله چارواکو سره وویني او دارنګه په شمالي وزیرستان کې د یو مشر وژل کېدل او په لارخانه کې د درې باجوړ کسانو د وژل کېدو پر ضد هلته احتجاج او د دې تر څنګ د عمران خان د بهرنی تګلارې په اړه هم یو څېړنیز رپورټ لرو او په وروستي نیمایي کې درته سندرې جادوګرې اورو. په پیل کې به ټولنیز کار خبرې کوو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. افغان طالبان وایي د فروری پر 13 په اسلام آباد کې د امریکا له استازو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیدکاته کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکو ته جدي اړتیا لري او د ایران، پاکستان، بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه 8 غړي وژلي. اوس بشپړ خبرونه. د طالبانو مرکچان وایي دوی به د فروری پر 13 په اسلام آباد کې د امریکا له استازو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیدکاته وکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د فروری پر 13 ویلي چې دا خبرې اترې به په اسلام آباد کې کیږي. دا په داسې وخت کې ده چې یو اونۍ وروسته به د امریکا او طالبانو استازي د فروری پر 15 په قطر کې لیدکاته کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وایي دوی د اسلام آباد د ملاقات په اړه د طالبانو اعلان لیدلی دی، خو په رسمي توګه یې په دې خبرو اترو کې د برخې بلنه نه ده ترلاسه کړې. طالبویان دا هم ویلي چې د دوی پلاوی به له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو به هر اړخیزې خبرې ورسره وکړي. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سند په لاړکنه کې د باجوړ د درو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د سند حکومت دې د دې کسانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او سزا دې ورکړي. د سندیو ملتپالو ګوندونو تر څنګ پښتون ملتپالو هم دغه پیښه غندلې او دا یې هلته د سندیو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کولو سازش بللی دی. د سند پولیسو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د سند پولیسو مشر سید کلیم امام د پیشي نوټس اخیستی او د لاړکاني له ایس پی څخه د پیشي په اړه نور تفصیل غوښتی دی. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځایي قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان پر موټر تیر ماښام د میرالی په نورک سیمه کې هغه وخت بمی برید وسو چې هغه کور روانو. د دوی په وینا په دې برید کې ملک عباس خان وژل شوی او موټر یې تباه شوی دی. چا د دې ذمواري نه ده منلې. د پېښور خبریالان وایي دوی به نه یوازې خپل احتجاجي کیمپ ته دوام ورکوي، بلکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له محکمې او صوبایي اسمبلۍ څخه یې بایکاټ هم اعلان کړی دی. دې خبریالانو دا ګام په داسې وخت کې پورته کړی چې هلته په اسلام آباد کې هم د خبریالانو احتجاج دوام لري. خبریالان وایي د خبری رسنیو مالکان یو پلو په لوی شمېر کسان له نوکرۍ ایستلي دي او بل پلو د پاتې کسانو تنخواګانې کمې کړي دي. د خبریالانو د سازمان خیبر یونین مشر سیف الاسلام پی په دې اړه مشال رډیو ته وویل
اوسه پورې چې کومې فیصلې شوې دي که هغه د اشتهاراتو په ضد باندې د ادایګیانو خبره ده، حکومت ته چې کومې جوړیږي که هغې د جاري کولو خبره ده او که د نیوز پرنټ د معاف کولو خبره ده، دواړه فائدې مالکانو ته رسېدلې دي. د دې هیڅ فائده کارکن ته، ورکر ته، صحافي ته نه ده رسېدلې. مالکانو حکومت یو صف کې ولاړ دي.
هلته په اسلام آباد کې هم پر دې مسله د خبریالانو احتجاج له تیرې څه کم یوې میاشت راهیسې روان دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري په جنوري کې په دې مسله خبرې کړې وې او ویلي وو چې دوی به، یعنی حکومت به، مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکولو لپاره یو نوې پالیسي جوړوي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د میونیخ په کلنی امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي. ولسمشر اشرف غنی د فروری پر 13 مازګر مهال د یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ جرمني ته روان شوی. د میونیخ کلنی امنیتي کانفرنس د فروری پر 15 پیلېږي او 3 ورځې به دوام ولري. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې 10.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي ضرورت لري. دا خبره په کابل کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال ټوبی لینزر د فروری پر 10 د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د ویل ک 16 وسی هم نو هلته وروسته د بېوزلۍ پر ضد مبارزه پیلېږي، ځکه چې د ده په وینا له بېوزله افغانانو سره مرستې ته بیا هم اړتیا سته. نوموړي ویلي چې ډېر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږکال له 4.5 میلیونه بېوزله افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د 612 میلیونه ډالرو مرستې غوښتې دي. د ناټو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیران به نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان پر امنیتي حالت خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ین ستونتلبرګ د فروری پر 14 په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو پوځي شتون د دې لپاره هڅې کوي چې په دغه هیواد کې سولې ته شرایط برابر سي. ستونتلبرګ زیاته کړې چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي موجود وي. د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه 8 غړي وچلې دي. د ایران حکومتي رسنیو د یاد ځواک د بیان له حوالې ویلي چې دا پېښه د فروری پر 14 د سیستان بلوچستان کې رامنځته شوې ده. بیان وایي ځانمرګي هغه مهال خپل بارودو ډک موټر د انقلابي ځواک له وړونکو بس سره ټکر کړی چې هغه له زیدان څخه د خاش په نامه ښار ته روان و. سنی وسلوالې ډلې جیشولا دلیې ذمواري منلې ده. لوبو د پاکستان د تجارتي کرکټ ټورنامنت پاکستان سپر لیگ لوبي لنن څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړی لوبه به د اسلام آباد یونایټډ او لاهور کلندرز ترمنځ د شپې پر څه کم 9 بجې پیلېږي. په دې ټورنامنت کې به د شپږ لوبډلو ترمنځ ټولې 4 لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واورېدل. افغان طالبان ویلي چې د راتلونکي دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا له چارواکو سره لیدنه کاته کوي. په پېښور اسلام آباد کې له نوکریو د خبریالانو د ایستلو او تنخواګانو کمولو د اقدام پر ضد احتجاج لا هم روان دی او مشران وایي چې د خبریالانو مالي ستونزې سختې شوي.
کوم خلک په کومو کورونو کې اوسېدل د هغو کرایه نه شي ورکولی، نو هغې نه اوس نور هم د هغه زدونه لږ لرې طرف ته تلل غواړي چې یاره کم لږې کرایانې کمې.
د پاکستان اپوزیشن ګوند وایي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د بهرنۍ تګلارې ترڅنګ هر پالیسي سمت نه لري. بهرنیو چارو تګلاره یوې خواته کړئ. زما په نظر که کورنۍ معاملې واخلي، مالی چارې، ټولنیزه څانګه، په هیڅ ځای کې هیڅ پالیسي نه ښکاري. او په سندرې جادوګر خپرونه کې نن د ټپیزو په اړه ځانګړی پروګرام راوړو. د شمالي وزیرستان او باجوړ پاړم رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم ستاسو مطالعه لرو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. افغان طالبانو ویلي چې د راتلونکو دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا له چارواکو سره ویني. دوی دا خبره په یو بیان کې کړې ده. د دوی په وینا په اسلام آباد کې به د پاکستان له وزیر اعظم سره ویني او ورسره به د افغان تجارو او کډوالو په اړه خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل له خپل همکار طاهر خان اورو.
د طالبانو بیان کې ځینې شیانو ته اشاره شوې ده. نو یو تاسو بیان کړی چې دوی به پاکستان کې د فروری په 14 دلته د امریکا خصوصي استازي سره د افغانستان کې دامن د پاره زلمی خریدا سره ویني. او دا هم طالبانو ویلي دي چې هم په دغه ورځ به دوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم غونډه کوي. او دا خبره هم کوي چې دا غونډه په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت په غوښتنه باندې کیږي. چې دوی دا خبره کوي، یو خو به پکې د تاجرانو خبره کوي د افغان او بل د مهاجرینو. اسې خو د تاجرانو او د مهاجرینو خبره خو د حکومت د افغانستان د غوي دولان نه هم پاکستان سره شریک دي. البته زما نظر دا دی چې طالبانو اول انکار کړی او پاکستان کې د لیدو نه 13 میاشت زلمی خلیجزاد سره خو اوس د سي دی راضي شوی دی نو کې دي شي پاکستان ته یو امتیاز ورکول غواړي او پاکستان هم په دې بنیاد باندې کې دي شي یو پیغام دنیا ته ورکول غواړي چې پاکستان هغه نفوذ او اثر خبره چې کیږي او دلته خو د فشار خبره هم په سره اتفاق کې دي شي چې کېږي ځکه چې په دې بیانیې کې د قطر د غونډې د فروری په 25مه د هغې ذکر هم شوی دی. نو ډېر سوالونه خوشته چې که په قطر کې یو پروسه روانه ده خبرې کېږي نو ولې بیا ضرورت پېښ چې په پاکستان کې دا خبرې وشي. نو دغه شیان مخې ته راځي. دا هم کېدی شي یو فکر وي چې زلمی خلیجات کېدی شي ځینې شیان د پاکستان په موجودګۍ کې طالبانو نه غوښتنه غواړي، د پاکستان دغه کې رول غواړي چې هغه سره طالبان اومني. د دې هم امکان شته. وړاندې به تاسو یادی کې چې کله په جنوري کې غونډه وشوه په قطر کې، نو د طالبانو د سیاسي دفتر چې هغه وخت کې مشر و شیر عباس تانزي دا خبره کړې وه چې داسې یو وخت به راځي چې نور هیوادونه به هم د دې خبرو په پروسه کې شامل وي، د ګواه په حیث باندې، د یو شاهد په حیث باندې. نو کېدی شي دغه پکې هم په پام کې دا کار کېږي.
دا په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان. او په لاکنا سند کې پروند د درې بجوړ د بجوړ د وګړو د وژنې پر ضد نن په دې شار کې احتجاج اعلان شوی. پرون هم په دې سم کې د بجوړ ځوانانو جرګې په وینا باندې احتجاج شوی او غوښتلې ودوی چې د دغه چې وژل شوو کسانو قاتلین دی ونیول سي. د دوی په وژنې په حواله تر اوسه پورې او د دوی په وینا د دې وژنو په حواله د پوښتنې وسي چې آخر دا ولې وژل شوي دي. د سند حکومت، وزیر اعلی او د پیپلز پارټي چیرمین بلاول بوټو زرداری د دې خندنه کړې او د دې ترڅنګ پښتون ملت پالو هم او سندي ملت پالو هم د دې ګام غندنه کړې ده. نور تفصیل له شانواز ترګزی اورو.
د دغه وژل شویو تعلق د باجوړ د بتۍ علیزو سیمې سره دی او د وژل شویو یو نږدې خپلوان چې ورسره په لاړکانه سند کې موجود هم و ریاض خان نومېږي او دی وای
او دا لوکي کوم پرتاول ډې نرسټي مونږ چې کوم د دویش درش کسانو نو دا غوښنه چې کوم د سارا دین نه په یو طرف لاړو مونږ نه کاغذ فکر یو دی او ته پڅېډو کنه بس د رول په غاړه باندې چې کوم د په یو پښې شاته مورته کار ورته شوی درې کسان ته نه شي نه کانه کنه بس چې دا درې وان ته تمام چرړو نه دا بس
لدی وړاندې چې هم په کراچۍ کې د باجوړ د احمد شاه نو میزوان او په لاهور کې د دوه نورو باجوړیانو په وژنه په دغه قبایلي ضلعه کې ډېر احتجاجونه شوي. د باجوړ نه د قامي سیملې غړی ګل ظفر باغی وای چې له ډېره وخته نه یوازې د باجوړو بلکې د پښتنو وژنې کېږي او هغه به اوس په پارلمان کې پښتنه کوي.
دا پښتنه به زه په قومي سیملې کې کوم، مطلب د سند کې عادت دی. دغې نه به تپوس کوم چې زه به افغانستان ته لاړ شم، مانه خلک د نقیب الله غواړي چې زه باجوړ ته لاړ شم، احمد شاه رانه غواړي. داسې نور په لاهور کې چې کوم دوه کسان زموږ ملو زه خپلو میندو ته څه جواب ورکړم؟ زه خو راغلی تېر کړم قومي سیملې ته، زه بس د خلکو آواز شم، زه به د خلکو سره چې کوم مظالم دي هغه به وکوم. نو دغه زه په خپله
پرون مازیګر په باجوړ ښار کې د وژل شویو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره د باجوړ یوت جرګې په کال یو وینا راغونډه شوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي او د جرګې غړي نثار باز غوښتلي چې حکومت ته قاتلان ونیسي او سزا دي ورته ورکړي.
کله ټول پښتون قوم سره د ریاست کې د ظلم او زیاتیر روان دي، بربریت سره روان دي، په لاشونه ورسیږي. نو موږ ان شاء الله دا فیصله شوې ده چې ښار په چوک کې به دغه لاشونه خوده کیږي او ټول ولس په دې باندې احتجاج کوي.
د دې پیښې په ضد د باجوړ سیاسي، سماجي او کاروباري ډلو پرون هم احتجاجونه کړي او نن هم د لوی احتجاج اعلان کړي او غوښتنه یې کوله چې قاتلان دې څرګند شي او ورنه دې وپوښتل شي چې دا تناندې ولې وژل. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې شخصوي بم په چاودنه کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. چارواکي وایي چې ملک عباس خان وزیر په میرالي کې په لاره و چې ګاډۍ یې د بمي برید ښکار شوه چې پکې هغه ځای په ځای مړ شو. په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروسته حکومت په سیمه کې د امنیت راتلو دعوه کړې وه، خو له تېرې سمودې راهیسې د هدفي وژنو لړۍ تیزه شوې ده. تېر اونۍ هم په خیسور سیمه کې یو ځایي مشر وژل شوی و. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
چارواکی او ځای خلکو په وینا ملک عباس خان وزیر د ماشام پس په خپل ګاډي کې کورته پلاره وو چې میرالي نورک سیمه کې پلاره کې خښ شوې بم یا چاودیدونکو موادو سره یې ګاډي وال وځول شو. د چارواکو په وینا چاودنه دومره زورداره وه چې د نوموړي ګاډۍ په مکمله توګه ختم کړي او ملک عباس خان هم ځای پر ځای وژل شوی. ملک عباس خان وزیر د سیمې یو مخاور مشر وو او د ملک ریمال وزیر وراره وو چې یو اونۍ وړاندې ملک ریمال گاډی هم په هم دغه لاره کې د بامی برید سره مخ شوی وو چې پکې نوموړی روغ راوتلی وو. خو ملک ریمال باندې د نوړاندې هم سو ځله بامی او وسلوال بریدونه شوي. دا اول ځل نه دی چې دغلته یو مشر په بامی برید کې وژل کیږي، بلکې د نوړاندې هم په تیرو سو میاشتو کې لسګونه هدفي بریدونه شوي چې تر څلوېښتو زیات مشران ځوانان په دغه هدفي بریدونو کې وژلې شوي دي. د ملک عباس خان وزیر د وژنې ذمهواري لا چا نه دی منلی. څو ورځې وړاندې میر علي خیسور کې هم یو مشر او د خیسور کورنۍ حیات خان ماما ملک ګل شماد عرف میتر کی نه څرګنده کسانو په کور کې دننه د شپې په ډزو وژلی وو. د عملیاتو پس سیمه کې تر یوې مودې کلاري پس یو ځل بیا هدفي بریدونه او بامی چاودنې کیږي چې ځایي ولس یې د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن کړی. ځایي خلکو د بدامنۍ دغه لړۍ د ختمېدو لپاره په بیا بیا لاریونونه او میر علي میرامشا کې پرلت کړي او دولت نه د دوامداره امن غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا وامینی شلګوند د خیبر پښتونخوا مشر حیدر خان او تیولی چې تقوالی سیمو په صوبت روګړې دروسته گورنر د پخوا په شان انتظامی اختیارات نه لري. نوموړي پرون په سواد کې خبر اعلان ټول چې گورنر اوسم د پخوا په ډول خپل انتظامی واک استعمالوي، نو د خبره له دې سره د پخوانی فاټا په صوبه کې د روګړې دوه عمل ته زیان ورسی شي. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د افغانستان سولې په اړه هم څرګندونې کړې چې تفصیل به یې له نیاز احمد خان اورو.
د امین شتنګون صوبای مشر او پخوانی خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سوات رحیم آباد کې خبریالانو ته وویل چې د قبایلو سیمو په صوبه کې شاملې دو سره د دې صوبې د گورنر حیثیت هم د صوبه پنجاب او سند په رنګ دی. د پختونخوا گورنر اضافي اختیارات به د پاکستان دستور سرغړونه وي.
د دغه مرجر نفس او د دغه آئینی ترامیم نفس گورنر د دغه علاقو اگزیکټیو اختیارات نه لري، او که مونږ گورنر له دوباره اگزیکټیو اختیارات ورکو، حکومتی اختیارات ورکو، نو دا نیخ پنیغه مانی دا آئین خلاف ورزی دا او دا آئین نفی دا. او دا قبائلی علاقو او دا صوبے چکم مرجر شوی دے او دا کم مقصد دا پارا شوی دے، نیخ پنیغه مانی آغا مقاصر رو تا دینا نقصان رسی.
حیدر خان هوتی د حکومت لخوا د پی ٹی ایم سره د خبرو اترو په اړه ویل چې دا کار وړاندې پکارو، خو مذاکرات کامیابول لپاره د حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي.
حکومت دام فیصله کړی دی چې د پی ٹی ایم سره مذاکرات کوي. زما په خیال چې پکار دی دا ډیر مخکې شي. یو فرد یا افراد چې په یو معاشره کې په څه وجه د حکومت او د ریاست نه ګیلمن شي، نو د حکومت او د ریاست د ذمہواری جوړیږي چې د هغه خلکو جایز ګیلې ختمې کړي. یو خوا ته مونږ دا ګورو چې د مذاکراتو خبره کیږي، او بل خوا ته مونږ دا ګورو چې بعضې واقعات داسې کیږي چې هغه په دغه حواله باندې زموږ مشکل نورم سیوا. نو پکار دا دی چې حکومت ټوله توجه دې له ورکړي چې کوم خپل خلک خفري جدا دي، ترمنځ فاصلې دي، پکار دی چې هغه فاصلې ختمې کړي.
د امریکې لخوا په افغانستان کې د فوج وستلو عمل په اړه ښاغلي زیاته کړه چې دوی پارټي به په هغه صورت کې دغه عمل مرسته کوي کله چې مذاکراتو کې د پاکستان په شمول د افغانستان دولت او نور ګوندونه هم شامل کړي شي.
امریکا خپل ترجیحات یو پرامن افغانستان او یو مستقیم افغانستان، او د دې سوچ سره هغه بیا مذاکرات که د هغې ترجیح دا وي چې زه په هر قیمت افغانستان نه اوزم او دا پروا نه کړي چې وروسته په افغانستان کې څه کېږي، نو دا بیا د افغانستان د پاره هم ډېره لویه بېخیری ده او دا زمونږ د پاره هم ډېره لویه بېخیری ده. او دویمه خبره به دا کوي چې څومره هم مدایان دي، هغه مدایان به په دې جرګه کې کښېنئ. که ټول مدایان په دې جرګه کې شریک او شامل نه وو، دا جرګه به نیمګړې او دا به ناکامه. او چې هغه جرګې څه فیصله وکړه، نو ظاهره خبره ده چې هغه به بیا متنازع وي، ځکه چې به ټولو خلکو ته قابل قبول نه وي.
امیر حیدر خان هوتی په دغه محل په ملکی سیاست هم بحث وکړو. دوی ویل چې موږ د هر هغه ګام مخالفت کوو کوم چې د قانون سره متصادم وي. دوی زیاته کړه چې موجوده حکومت ورزول د مخالف ګوندونو په ایجنډا کې شامل نه دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته بیا د کامی وطن ګوند مشر هیله ښودلې چې په افغانستان کې به شایي په راتلونکي کال کې سوله راسي. آفتاب شرپاو دا خبره د سهشنبې په ماښام د خپل ورور حیات خان شرپاو د څلورویشتم تلین لمانځه غونډې ته وکړه. نوموړي په خپله وینا کې تور پوری کړ چې په پاکستان کې له پښتنو سره ښه چلند نه کېږي، چې دا په خبره د بشایي په راتلونکي وختونو کې خطرناکې پایلې ولري. تفصیل د شبرجان په ریپورت کې.
افتاب احمد خان شیرپو دا گاونډي هیواد افغانستان د امن لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات اوستایل او ویول چې باید افغان حکومت هم د دې مذاکراتو برخه وګرځوي او تمه سرګند کړه چې هم دې کال کې به افغانستان د امن په لور روان شي.
افغانستان منتخب حکومت ٹول مذاکرات کے شریک شی خدا نیند آج تباہ تفریح جڑے گی دا ضروری دا کہ آج تک یو داش امن قائم شی کہ آگاہ ٹول تقابل قبولی اور دما دا پیشن گوئی نہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بدے کا گیوا دے خطے کے امن راضی اور افغانستان کا رقبام را پوچھانے طرف تروانے گی.
دا ملکی حالات پاڑا دیویل چی پا پاکستان کے دا ڈیرا وقت را سے پختنو سرا امتیازی سلوک روان دے کم چی دا دوی پوینا دا نفرت او کرک کے غٹ سبب گرزی دی شی.
مونگا دا گڑو دا کم زیادتیات کے کم کی گی دا چی چا پوش پنائی مانی دا حکومت ناغلی دے آگوی توائیو چی سپکسر کے کڑو کے دا پختنو کم دا غصی دا مشکلات او مسائل دا غصی برقراری نو دا دے فارم دا پارا دے ملک
دا غونډ کې د قومي وطن پارټۍ د مرکزی او صوبایي مشرانو علاوه د نېشنل پارټۍ او د پښتونخوا ولسی تحریک مشرانو هم ګډون او ویناګانې وکړې او دوی داروخات حیات خان شیرپو په ژوند هم خبرې ترې وکړې او په دې موقع ټولو پښتنو مشرانو نه د یو موټی کېدو غوښتنه هم وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دلته باید د یوې غلطي تصحیح وکم چې د حیات خان شیرپاو د څلویښتم تلین و.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو.
د پاکستان د نورو شهرو په شان په پېښور کې خبريالانو احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د خبريالانو د تنخواګانو کمولو او د لسکونو نورو هغو له نوکریو څخه د ایستلو ګامونه دي بیرته واخیستل سي. د خبريالانو مشران وایي چې اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ شمېر خبريالان د ماشومانو د سکولونو د فیسونو د کورونو د کرایو ورکولو توان نه لري. له پېښوره د غلام غوث رپورټ لر.
د راولپنڈی د خبریالانو د ټولنې مشر مبارک زیب مشال ریډیو ته ویل چې د اورسپانو او نورو شخصي رسنیو د ادارو نه په پاکستان کې په سلګونو خبریالان یا خو وستل شوی دي او یا میاشتنی تنخواګانی کمی کړی شوی دي. مبارک زیب زیاتوي چې په دې وجه په پاکستان کې د خبریالانو زیاتره شمیره د سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده.
یو اداره داسې نه ده پاتې شوې چې لکه د غټې د غټه اداره چې ده نه پاغه کې چې صحافیان فارغین او صحافیان چې دي د هغو په تنخواګانو کې کټر شوی دی. دغه نواله تر 10,000 نواله تر د 50,000 روپو پورې ډېر صحافیان چې دی نو خپل ماشومانو هغه سکولونه فیسونه نشي برداشت کولی نو هغه خپل سکولونه د ماشومانو د بدلولو یا د هغې دپاره د کم ریټ سکولونو ته د شفټ کولو دپاره لګیا دي. مونږ داسې رپورټونه مونږ ته راغلي دي چې کوم خلک په کومو کورونو کې اوسېدل د هغو دغه کرایانې نشي ورکولی نو هغې نه اوس نور هم دغه زګونه لږ لرې طرف ته تلل غواړي چې یاره کم لږي کرایانې کمي ظاهره ده د دې په روزمره ژوند باندې ډېر غټ اثر پرېوتی دی.
د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیپی وایي د خبریالانو د بیروزګارۍ د مخې نیولو لپاره چې حکومت کوم ګامونه پورته کړي هم دي نو تر دې دمه د هغې ګټه هم د رسنیو مالکانو ترلاسه کړې ده.
اوس پورې چې کومې فیصلې شوې دي که هغه د اشتهاراتو په ضد باندې د ادایګیانو خبره ده حکومت ته چې کومې جوړېږي که د هغې د جاري کولو خبره ده او که د نیوز پرنټ د معاف کولو خبره ده دواړه فایده مالکانو ته رسیدلې دي. د دې هیڅ فایده کارکون ته ورکر ته صحافی ته نه ده رسیدلې ځکه موږ وایو چې په دې لړکې مالکانو حکومت یو صف کې ولاړ دي او هغه د کارکونانو خلاف چې دی د هغې په ضد اقدامات کوي خو لیکن د هغې د مطالبات چې کوم دي هغه نه تسلیمېږي.
پا په پیښور کې خبریال عارف یوسفزی وایي د خبریالانو د عمومي غونډې د پیښلو پرانا کې به د حکومت او مالکانو په ضد خپل احتجاجي ناشته جاری ساتي.
چې د یو سړي په تنخواه باندې د شل پنځه زرو کټ ولګي یا یو سړی د نوکری نه فارغ شي په دې مہنگائی کې چې د حکومت څومره مہنگائی کړې ده یا مہنگائی لهر اسم په دې ملک ده نو آیا په دې کې به څنګه دغه کس زمونږ د ملګری به د خپل کور اخراجات پوره کړي؟ نن تاسو په دې جنرل باډۍ کې هغه متاثره ملګري وکتل چې هغه اوجړل. نن په صافیانو مې سخت روز راغلی ده، نن زمونږ په ادارو کې زمونږ خبر نه لګي.
یاد دی وی چې د هیواد د نورو ښارونو په رنګ په پیښور کې هم د خبریالانو احتجاج دوام لري او په پیښور کې خبریالانو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی نه د بایکاټ کولو اعلان هم کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د زیاتو څوکیو تر ګټلو وروسته ولس ته په لومړۍ وینا کې ویلي ول چې د هیواد بهرنۍ تګلاره بدلوي او له سیمې واخله د نړۍ په کچه له هیوادونو سره اړیکې له سره جوړوي او پراخوي. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت شاوخوا شپږ نیمې میاشتې وسوي. آیا د پاکستان د بهرنۍ چارو په تګلاره کې بدلون راغلی او نوې لوری یې ټاکلی او کنه؟ پامیر صاحب د دې پوښتنو جواب لټوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د جولای پر شپږویشتمه په انتخاباتو کې تر زیاتو رایو ګټلو وروسته ولس ته لومړۍ وینا وکړه. په هغه وینا کې نوموړي د خپلې بهرنۍ تګلارې ځینې نقطې بیان کړې او ویل چې له چین، افغانستان، امریکا، هند، سعودي عرب او ایران سره اړیکې پراخوي او په پاکستان کې د بهرنۍ پانګونې لپاره زمینه برابروي. د ویلي ول چې د هیواد د بهرنیو چارو په تګلاره کې بدلون راولي او له هیوادونو سره به د برابرۍ پر اساس تعلقات جوړوي. عمران خان د سپتمبر پر شپږمه په بله وینا کې ویلي ول چې پاکستان به بل ځل د هیچا په جګړه کې نه ښکېلېږي. اوس چې د عمران خان په وزیر اعظمۍ کې د تحریک انصاف د حکومت شاوخوا شپږ نیمې میاشتې تیرې شوې دي، پوښتنه دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلارې سمت یا لوری څه دی او څومره بدلون پکې راغلی؟ په سینټ کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون سیاستوال راجا ظفر الحق د فبروري 14 پر ماخوستن مشال راډیو ته وویل د تحریک انصاف د حکومت کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نه دي معلومې.
داخلہ ہو
خارجہ دیوائی د بهرنیو چارو تګلاره یوې خواته کړی. زما په نظر کې کورنۍ معاملې واخلې، مالی چارې، ټولنیز څنګه په هیڅ ځای کې هیڅ پالیسی نه ښکاری. د مثال په ډول د تحریک انصاف حکومت له امریکا سره تعلقات سمول غواړي، ځکه چې د پیسو په نړیوال صندوق کې تر ټولو لویه ونډه د امریکا ده. خو پښتنه دا ده چې امریکا څه غواړي؟ یوازې سینیټر راجا ظفر الحق نه دی چې د اوسنی حکومت د بهرنیو چارو پر تګلاره یې انتقاد کړی. ځینې شنونکي هم ګڼي چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره لا هم د هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو تګلارې سمول لپاره خورا زیات اقدامات کړي. دوی د پاکستان په تاریخ کې د بهرنیو چارو تګلارې په ضمن کې له دې ښه وخت بیا نه دی راغلی او د دې یوازینی لامل د هیواد وسنۍ مشرتابه یا قیادت دی. مشرولي ځکه مهم لامل دی چې د بهرنیو چارو تګلاره اصلا د هیوادونو د کورني حالت بهرنی انځور وي، نور هیڅ نه وي. دا چې ویل کېږي چې دا تګلاره د پوځ تر واک لاندې ده ناسمه خبره ده او دا به پخوانی حکومتونه کوله، ځکه چې هغوی به چې ژمنې نه شوي پوره کولی نو بیا به ویل چې پوځ مو کار ته نه پرېږدي، حالانکه پوځ هغوی له ښه کاره هیڅکله ندی منی کړی. شمشاد احمد خان زیاتوي چې عمران خان د هیواد په کورنۍ حالت کې بدلون راولي چې ورسره به پر پاکستان د نورو هیوادونو باور پر ځای شي. خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشره شایسته تبسم وایي د پاکستان اوسنی حکومت دې د بهرنیو چارو تګلارې ته بیا کتنه وکړي او په احتیاط ته اقدامات وکړي. نوموړي له سعودي عرب او ایران سره د اړیکو مثال ورکوي او وایي تیر حکومت د منځني ختیځ له شخړو او سیالیو ځان ژغورلی و، خو داسې ښکاري چې د تحریک انصاف حکومت له ځینو هیوادونو سره اړیکو ته زیاته توجه ورکوي او نور ښایي له پامه غورځوي. د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان البته وایي د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له خپلې واکمنۍ راهیسې په تیرو شاوخوا شپږ نیمو میاشتو کې له هغو هیوادونو سره اړیکو ته زیات پام کړی دی چې د پاکستان له سیمه ییز او ستراتیژیک ارزښت خبر دي او دا چې اسلام آباد له نورو هیوادونو سره هم له سره د اړیکو جوړولو هڅې کړې دي.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ډوري په دوه منی مای کې درته سندري جادوګری لرو هارون باچا جوړ کړی او ټپي جوته څنګه کړی دا اوسم لسمې بجې سوي دي بوروال کاکړ د خبرونو لنډي ساوروي
افغان طالبان وایي مرکچان بیا د فروری پر اتلسمه په اسلام آباد کې د امریکا له استازو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیده کاته وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د فروری پر 14 ویلي چې د دوی پلاوی به له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي چې د اسلام آباد د ملاقات په اړه د طالبانو اعلان لیدلی دی خو په رسمي توګه د دې خبرو بلنه نه ده ترلاسه کړې. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سیند پالارکنه کې د باجوړ د درو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د سیند حکومت دې د دې کسانو په وژنه کې لاس لرونکي ونیسي او سزا دې ورکړي. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې یو ځایي قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان پر موټر تیر ماښام د امیر علي په نورک سیمه کې هغه وخت بمی برید وسو چې هغه کور ته روان و چا یې ذمواري نه ده منلې. د پېښور خبریالان وایي دوی به نه یوازې خپل احتجاجي کیمپ ته دوام ورکوي بلکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له محکمې او صوبایي اسمبلۍ څخه یې هم بایکاټ اعلان کړی دی. خبریالان وایي د خبري رسنیو مالکان یو پلو پالو شمیر کسان له نوکرۍ وستلي او بل پلو یې د پاتې کسانو تنخواګانې کم کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د فروری پر 14 مازیګر مهال د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ جرمني ته تللی دی. تمه ده چې نوموړی به د میونخ په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي. د میونخ کلنۍ امنیتي کانفرنس د فروری پر 15 پیلېږي او درې ورځې به دوام لري. او د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د یاد هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه 8 غړي وشل دي. د ایران حکومتي رسنیو د یاد ځواک د بیان له حوالې لیکلي چې دا پیښه د فروری پر 14 سوي ده. سونی وسلوالي ډلې جیش الله د ایلیا ذمواري منل.
د خبرونو لنډیزم له بوریوال کاکړه اوریدله. اوس هم سندري جادوګری د دیونی په خبرونه کې پښتو ټپیزي او د هغو په اړه د پوهانو سندرغاړو خبرې اوریدای سي. د دې خبرونې جوړونکی دی هارون باچا. تاسو مخکې اوریدل دا نن یو ځل بیا تراورو.
ستړي مشي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې پښتو ټپې ته یو ورته صنف ټپیزي اورو او په اړه معلومات ترلاسه کوو. څو کلونه کېږي چې ټپیزي پښتني ادب او همدارز موسیقۍ ته لار پیدا کړې. کتون کې وایي ټپیزا پر پښتو ټپې ولاړه ده. هم داغه ولسی رنگ او خواږه پکې موجود دي. د پښتني ادب پوهانو پر ټپیزي نقد هم کړی دی. خو دا چې دغه صنف ولس قبول کړي نو ځوان شاعران یې لیکي او سندرغاړي په خوند خوند وایي.
ਸਰਤ ਜੀ ਬਦਰ ਸਰਾ
د کرن خان په غږ مو ټپیزي واورې دی. دی وای په 2008 زیږدیز کال کې په اول ځل ټپیزي وویلې چې په خبره د موسیقۍ اوریدونکو خوښي کړې. دې زیاتوي د یوې ښې ټپیزي لیکلو لپاره اړینه ده چې د راغستل شوې ټپې له موضوع سره په سمون کې وي.
دا صنف په دغه نوم باندې په 1940 کې سهیل خټک صاحب یو داسې یو صنف لیکلی و. هغه دا فارمیټ سو دا کم چې موږ ویلی دی ما په 2008 کې دا په الفت یو مجله د غزدانی صاحب دی بچاپوله. په هغه کې ډاکټر حنیف حیران صاحب د صفیزې یو څلور پنځه قسمونه لیکلو لکه پنځه بنده شپږ اووه داسې اته څلور که نه. په هغې کې دا پنځه زما خوښ شو خو هغه لږې وې. د هغې نه وروسته بیا په نورو مجلو کې ما ولیدل چې بختیار خټک صاحب ویلي چې دا ما ویلي دي اول ځل که نه. در کوم فارمټ چې اوس زمونږ د لکه مازیګر البم نه خلکو هټ شو او خوخکلاو خلکو در قسم ارونو ویل هغه لک بدل را بدلو بیا یې سره تل لیکلې وی هغه خلکو خوخ کړی وی ما ویلې ما په خپلم بلا لیکلې دي. خو هر هغه ټپې زخه راځي چې د ټپې سره لکه اوس مثال کې دا خو ټپه ده د ټپې په زور باندې ټپې لیکل کیږي نو چې دا هغې هغه خواوشا موضوعات هغه مخکې درې لاینې چې دي یا دا درې کرښې چې دي چې هغه د ټپې د موضوع سره نږدې نږدې هر کله چې د ټپې د موضوع نه دغه درې لاینونه چا هم لرې لیکلي دي هغه ډېره بده ښکاري.
دا سندرغاړي سرفراز ټپیزی وی په لندن کې میشته پښتو ژبه استاد ډاکټر مجاور احمد زیار وای په 1993 زیږدیز کال کې د ټپیزو کتاب چاپ کړ. د نوموړي په خبرات دې کار هدف یې پښتو ادب ته د جاپاني صنف هایکو د راتګ مخنیول او پښتو ټپې ته نوې سا ورکول وو.
1993 کې زما کتاب چاپ شو. ملګر ما دغه شعر اوریدل تاسو هغه نه مکوي او دا د هایکو دغه په موږ کې یو خو انډول دی. موږ ولې پردیش چې هغه نه خپلېږي حضور موږ خپل کو په ډېر زور باندې او یو خو دا لنډۍ یا ټپې ژوندۍ پاتې شي ځکه تاسو معلومه چې دا نو مهال یا اوس مهال کلچر ورځ په ورځ بدلون مومي نو په دې حساب باندې دا لنډۍ یا فکلور د خلکو زیاده وځي.
نو لکھ تر لگا چیزیں ورتا د شاعران و لکھوال ورتا پام سی دابا لگ ابجی سی خل کو پر با داغیز برکت بے لولی اگر نور مصرون خاطر با لنڈی بلولی آغا دسی یو ٹپا دا ٹپی اولا مصرا داغی پا وزن دری مصری مخ کی رہ جی چی پخوا ورطا دی شاعران ورطا مخمس ویلو یعنی طول پینزی مصری کی جی دو مصری خود ٹپی جی او مخ کی تلی دری نور رہ جی دبیتا ستا یو بلگا ہوئے ما دا زمانگا برینی خلق سلیمان خیل کلکتی دی بطلل بے برو تو کال روز تر آتلل آگو خلی کلی چه پیر سینه در تپرتایم دی کلکتی بدا دا خوب دی زنگوینا ما و زیاد کپی در تپرتا شاپ تختایم لکا وریخم پستا مستایم ستا پا خالو خشتا پیشتایم پیر سینه در تپرتایم د کلکتی بدا د خوب دی زنګوینې.
ډاکټر زیار زیاتوی د پخپل ډېرې ټپیزي نه دی لیکلي خو خپل شاګردان یې د پښتني فولکلور د راژوندي کولو دغه مهم کار ته هڅولی دي.
فولکلور د خلکو زیاد لور وزي لنډۍ او سروکي او ببولالې او دا ټول فولکلوري شعرونه د خلکو زیاد وزي چې یو شی نه وای پخوا متلونه ډېر جوړېدل اوس متل نه جوړېږي. اوس خو ته د متل په دې باندې یو درحمه بابا مصره ورته وایي د خوشحال شعر ورته وایي د حمزه یو شعر ورته وایي پخوا به لیکلی شعر به نه و ادبي شعر به نه و هماغه ولس به ټپېم جوړولې هغې لپاره دې سروکي جوړول چې دا خلک ټپه په کې اچوله. نو د دې کار سره یو خو د هایکو پېښې د هغو تقلید هم بند شو بلې خوا چې دغه ټپې د خلکو په یاد پاتې شي. زما مېرمنې ټولې کړې وي او دا ډېرې تاریخي دي او ډېرې په زړه پورې دي. زمونږ عجیب رشین صاحب ویلي وو یو وخت کې لنډۍ دا مانا لکه مار ته م لنډۍ وي مار دی که نه وایي د لنډۍ غونې چل کوي دا خبره زما په یاد وه. نو ورته مې ویل چې دا ټپې د دوه مانا لري یو خو دا چې ټپ زخم دی ورسره سړی زخمي کوي او بل دا چې ټپه لنډۍ ته ویل کېږي برغه ورته لنډۍ وایي او څو ورته مصري ویلدي نومونه وي ټپي دي چې لنډ وي که نه. نو په دغه کښې دغه فلسفه وه چې زموږ فولکلور ګټه د خلکو په ژبه را شي ژوندۍ شي. ما ډېرې نه دي لیکلي اوس همدغه چاپ کړي دي او دا ښه یو کتابګۍ دی یو سلو دوه نوي مخه دي همداسې خلک مې را وغاستول خلکو ولیکلې په خپله خو زه نوزګارېږم اوس.
دا ټپیزې مو د ګلپاڼې په غږ واورېدې. په پېښور کې شاعر او لیکوال او د پښتو ژبې استاد ډاکټر اسرار اتل وایي پښتني ادب وخت په وخت نو اصنافو ته په خپله پراخه لمن کې ځای ورکړی دی. د اتل په اند ټپیزه پر ځای دی چې د ټپې وجود ته تاوان ورسوي برعکس د پښتنو ځوان کل له خپلو تاریخي او کلتوري ارزښتونو سره آشنا کوي.
پختون ادب وقت په وخت نوی اسناف ځان سره راغستی دي چې موږ کوټ آزاد نظم راغی دغه شان دی هاي کور راغله د جاپاني ورکه غوند نظم دی او برخه یا هغه پختون ادب کې یا په تاریخ کې ځای پیدا کو د سینو ته ورسېدل صفا موږ سره د صدو د مدور اته دي زموږ د جذبات سره د موږ ژوند سره د موږ د ټول حرکتونو فعالیتونو سره روانه وه تقریبا د 2000 شپږم وروسته افغانستان کی جو منگی عمر گرے دے ہنڈی خیران اولی کرلی اگر چاپ ہم سے بیا چی کرن خان کرلا دا غک کروئے دے اولس کا اگر لومڑے ہو لگے دے کسی مدسی متور سے دلی خلکوی سر اختلاف ملرو نقد پہ اوکو دکوالانو لوئے لوئے وجہ دا خودنا چی تفا پختلا باندے دیر زیاد زور لری تفا پختلا وجود لری او پیشان لری دید وجود سر دا نور جملو رامین سکول دا کفیتا جنی زیان دے مگر په دغه دریز درېدل شي نه سپا نه ورکېږي نه ختمېږي خو که ځوان کوم چې د دغه خپل ادب نه رورو ناشنا کېږي یا د خپل دغه تاریخي آثارو کلتوري ارزښتونو نه تشا کېږي نو دغه سپا هغه تاریخونه بیا د یو نوي فارم سره ښه ځوان کوم کرانل او هغوی خوښ کړل بیا هغه انتقادونه ټول په دې هم ختم شو چې کله د موسیقۍ سره یو څه ورسي هغه ولسي شي هغه د ولس ذهنیت ته ورسي هغه مستعمل شي نو سپیز کتابونه چاپ شو په افغانستان کې یو شمېر ځوانو شاعرانو دغه په نوم کتابونه چاپ کړل دغه شان په خیبر پښتونخوا کې هم ډېر یو شمېر ځوانو ولیکل او نن موږ په دې ځای ولاړ یو چې ټول ځوانان سپیز پیژني
سندرغاړی کرن خان وای پر ټپیزا د پښتنو شاعرانو او دیبانو له تنقید سره سره دغه صنف په ولس کې مقبول شوی دی. د په خبره د اوریدونکو ټپیزي خوخوي او د مجبور د چي ورته وای وای
د ادبي دنیا خلک چې دي هغه خو په خصم تنقید وکړه نه دا کم چې لیکوالان دي پوهان دي د خپل نظر مطابق په خلکو په لکه ډېری تبصری وکړلې خو ولس ډېرې زیاتې خوښي کړې نو چونکه مونږ خو همیشه وایو چې ټپه د ولس مال دی یا مونږ ولسی خلک یو یا زموږ مونږ هم د ځان نه یو کنه هنرمندان یا شاعران او دا ولس د خوښي لوی ثبوت دی دا چې ما شپاړس البمې وکړلې د دې شپاړسم البم بدرګه دا ټپه دي چې ما درې میاشتې مخکې انټرنیټ لور کړې دي نو دا تقریبا 15 لکه خلکو کتلې دي کنا اور دلی دی خوخی کڑی دی سلور 15000 خلکو پیرا تک کمنٹس لیکلی دی صرف په یوټیوب باندې نو په دې نو دغه ثابت پر جدا ولس خوخی دی او زی ولس په پارا کومه څنګه د دې خلک نیوکه کوي او دا غو نیوکه هم په ظاهره چونکه ولس خوخ کړل دی نو دا ولس د پاره ز خامخا کومه زمانه تم لري نو زی ورته وای منو خو صرف چونکه نه وای او دا نوی نوی اصناف دی لکه څنګه چې هایکو اوس پکې نوې یو د غراغې په هایکو کې یو بل صنف راغی چې هایکی زورت وای دغه شی په کاکړې غاړه کې راغله د کاکړې زورت وای نو دا د تجربو شکلونه دی کم چې پکې خلک واخې دی په هغه ځای مومي هم دغه وجه ده چې په زور باندې د تفایز مقام جوړ دی
کرن خان وای دے ہت کبھی پخبل ہر البم کے ٹپیزے شامل کی دد پوینا ٹپیزو تا کمپوز جوڑول یو چگران وی خو چ ریکارڈ شی نو اور دل یہ بیا خون کبھی
پپئی جی کے سمر ہم ما ویل دی پتہ کہ یو کمپوز ما تو معلوم دے چاگا اللہ اللہ دا پکھی یو لفظ منگ اضافہ کڑا او کنا دارا تو زمنگ دا سو ابے ملگری گوہر جان یو یو تھرز راکڑا او نور چې دا سمره هم دي دا دیار لسوار لس کمپوز ما ویلې دي دا ما خپل جوړ کړی دي او په دې کې زیاتره زما دا شي چې زه به بیا به دا وایم چې تاسو زمونږ مشران یا استاد چې دا تپې سمره ویلې دي درې څلور قسمونه خو پکې ما هغه ویلې دي تاسو هغه تپې ویلې شي کوم کمپوزونه چې دي دا هغه هغه رنگ او هنګ مار هغه اهنګ مار هغه څه دی او دغه تپې زمې د درې څلور خو پکې هغه پنځه پوره تقریبا تاسو درته په د ترزونو نمبر راغستې او هغه ما تاسو تاسو نه ما دې په خای دې راغستې نو چې کوم خون او کی او سیس هغه ور سره کوم کمپوزونه ز را جوړو ما بیا را سره یمي ملګرتیا کوي یا سی چې را سره زما د خپل د موسیقۍ لکه را سره دوی سره مشوره وکم نو کوم یو لین نیمه ګډوډي خون نه کوي نو هغه را سره د ملګری ټیکي خدغه در ټیم زمونږ د ټول ټیم غکاری چې خلک خوخی نو زه ورته لګیای مرا جوړو مې خو کمپوز ګران زکې چې دا دو لاین خو نه دي پنځه لاین دي نو دا دا سره جوړول غواړي چې دا هر یو لاین خون دي نو په دغه وجه لکو ته سر درته غواړي خو تر جوړ شي خلک خوخی
کرن خان زیاته ویل ټپیزي سره د پام وړ شمیر پښتنو مینا د دې سبب شوی چې ځوانو شاعرانو د ټپیزو لیکلو او سندرغاړو بیا د هغو ویلو ته مخه کړې
اول خو ته لیکلو خبره ده کنه زه یم چې دا نوی شاعران چې زمون کم دي ښه شاعران دا ټول بچي یې څوم نه نو لګې لګې ټپیزو خو بهر سړی لیکلې یا دغه شانتي په هنرمندانو کې کټولو نه ویلي نو یو لسو دولسو خلکو یا پنځلسو کسانو خزینه و نارینه و خوب تپاییزی ویلی او دا زمان مخی لکه مطلب به 2008 مخی خوب دا دی دا رواج عام نو لکه زپا خپلا زان پا نوائی مچه دا ترین مارا ویستله ده خو زمونگا اغا خلق خوخ کرده او دا اغیر نروز تو دا اغا اثر زیاد شده ده خو زبا بیا هم دا ویمه چه دیر تپاییزی ما واره ده چه دا اغیر دا تپی سرا مشابهت نه یو هغه بدی لگی خون نکی نو هر څوک چې تپایږي لیکي نو دا تپې په زور باندې لیکل کیږي نو باید زه تپې د موضوع نه لري لار نشي او زه غواړم چې تپایږي او ککوري د سلسله زمانه پاتې نشي دا حتما زه وایم د دې خلکو لپاره خو کوشش دا کوم چې مطلب مخنه خی شاعري فکر راټول کړم نور هم نو دغه ته اراده شته لکه زړه مور ته نه تپې زور څنګه چې خلکو منله دغه شانتي هر موضوع باندې تپې
زهم ویم چې په هر موضوع باندې د ټپي ده باغې کې کده وطن موضوعي کده مین موضوعي کده تعلیم موضوعي کده ورور ولای امن خبرې ته دا ټول هر موضوع چې کو چې هغه ولست پیغام ولري کده جېب خبرې پکې نو زاغ کومه او مخکې به هم کوم
د دیونه په سندري جادوګری خبرونه کې موریدونکو د ټپیزو په اړه د پښتو ژبې د استادانو او د یو سندرغاړي خبرې ووري دي د خبرونه په پای کې بیا هم د کرن خان د نوي البم د ټپیزي ووري ز هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخه خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال
دیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کړتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کرے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تمسپخین پر دونی مو بجو پ تکراری توگا لا مشال ریڈیو
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش